برنامه دیگر. نوری صاحب خوش آمدید.
بله مقیم نایب، تاسو ستړي مشي. افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري وروسته له هغې چې د ناتو دو غړو جرمني او چک جمهوریت اعلان وکړ چې په افغانستان کې به پوځي حضور دوام وکړي. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر هم اټکل کوي چې تر مې میاشتې وروسته به هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور دوام وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په موسکو کې د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر سولې او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت له دغه وزارت سره د امریکا د 640 جنګي وسایطو مرسته مهمه وبلله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې د بهرنیو عواملو له لانجمن قانون څخه د سرغړوونکو لپاره د نغدي جریمې سزا لا پیاوړې کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر به په موسکو کې د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر سولې او نور موضوعاتو خبرې وکړي. اتمر د خپل روسي سیال سرګی لاوروف په بلنه پرون په روسیې ته په درې ورځني سفر ولاړ. د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده.
دا سفر داسې وخت کې ترسره کیږي چې تېرې اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف د سولې لپاره په افغانستان کې د یوې انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دې په وړاندې تند غبرګون ښکاره کړ او دا وړاندیز یې له اوسنیو واقعیتونو سره په ټکر کې وباله. د افغانستان دفاع وزارت له دغه وزارت سره د امریکا د 640 جنگي وسایطو مرسته مهمه وبلله. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره د 640 جنگي وسایطو مرسته وکړه. مونږ د دوی له دغه مرستو مننه کوو. له دغه وسایطو او تجهیزاتو نه به د امنیت د ښوالي او ټینګښت په برخه کې ګټه واخیستل شي.
د دفاع وزارت په حواله په دغه وسایتو کې چې پرون دفاع وزارت ته وسپارل شول 403 هم وې، 340 رنجرونه، 30 امبولانسونه او 100 موټر سایکلونه شامل دي چې ټول به قلو اردوګانو ته ورکول کیږي. د افغانستان د پښتني بانک په خوانی مشر او درې کارکونکي په تنفیذي بند او 900,000 امریکایي ډالرو نغدي جریمې محکوم شول. د اداري فساد د لویو جرمونو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرون د محاکمې پر مهال د پښتني بانک په خوانی مشر حیات الله دیانی په شپږو کلونو شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ. د دغه بانک درې نور کارکونکي د تزویر له قدرته د ناوړه استفادې او د 900,000 امریکایي ډالرو اختلاس په تور په څه باندې 5 کلونو بند محکوم شول. دغه څلور واړه به د دغه څلور واړه به 900,000 امریکایي ډالر په ګډه سره پرې کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې را روانو لوبو ته په چمتووالي بوخته ده. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې دوې ټیسټ لوبې او درې شل اوره مسابقې وکړې. د افغانستان او زیمبابوې انترمن لومړۍ ټیسټ لوبه را روانه سیشن بې د مارچ 2 پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبه لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړۍ شل اوره مسابقه د مارچ میاشتې په 18 وشي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې د بهرنیو عواملو له لانجمن قانون څخه د سرغړوونکو د جرمې مسله او هم لکه د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ د غیر قانوني مظاهرو لپاره د مالي ملاتړ او د قانون د تنفیذ واکونو له عوامرو د سرغړونې اړوند قوانین پیاوړی کوي. د دغه قانون لمخه چې پوتین پرون لاسلیک کړ، د بهرنیو عواملو له لوري د هغو معلوماتو د خپرېدو په وړاندې چې د برابرونکو نوم او هم دا چې هغه د چا لخوا خپرېږي نه وي اخیستل شوی، یو فرد ته تر 2,500 روبلو چې دریڅل څلور دېرش ډالره کېږي او ادارې ته تر 15,000 روبلو چې 6,200 ډالره کېږي جریمه ټاکل شوې ده. دغه قانون پر ټولو بهرنیو عواملو یا د بهرنیو پر استازو که هغه یو فرد یا ډلهییز رسنۍ وي یو شان تطبیقېږي. په روسیه کې د ازادي راډیو د روسیې څانګې پر فعالیت هم د روسیې دغه لانجمن قانون اغیز کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغې قرغزستاني سیال صدر جباروف پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. په موسکو کې دواړو مشرانو پرون په خپلو کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې قرغزستان په دې وروستیو کې له سیاسي بحرانه وتلی. جباروف پرون چهارشنبې وروسته له هغې موسکو ته لاړ چې د جنوري 10 د ولسمشر په توګه وټاکل شو. د قرغزستان ولسمشر له پوتین سره د کتنې په مهال وویل شک پرته چې د قرغزستان د ولسمشر په توګه لومړنی بهرنی سفر روسیې ته دا په ډاګه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه سطح دوه اړخیزې اړیکې شته او پیاوړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هیله وښوده چې په قرغزستان کې به سیاسي بحران پای ته ورسیږي. د هسپانیا پولیسو پرون د انسانانو د قاچاق په شک د 400 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په خبره دغو کسانو تر 200 زیات کسان کناري ټاپوګانو ته په قاچاقي ډول لیږدولی دي. د هسپانیا پولیسو په یوه اعلامیه کې وویل چې پناه غوښتونکو 14 کسان او یوه ښځه د پناه غوښتونکو د قاچاق تنظیمونکي بللی دي. ویل شوي چې مشکوک کسان د 1945 کلونو ترمنځ عمرونه لري چې د مراکش، مالی، ګامبیا، موریتانیا او ګینیا هیوادونو وګړي دي. د کوواکس په نوم د هغه پروګرام له مخې چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي د واکسینو لومړۍ بسته ګانا ته ورسېده. د دې پروګرام هدف دا دی چې وروسته پاتې یا بېوزلو هیوادونو ته هم د کورونا یا کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین ورسول شي. د جنوبي افریقا د هیواد ته د استرازینیکا واکسین 600,000 ډوز پرون چهارشنبې ورسېدل. دغه راز د کوواکس ائتلاف له افغانستان سره هم د واکسینونو په برخه کې د 3 میلیون ډوز مرسته کړې چې سږ او راتلونکي کال به د هیواد ته ورسوي. خبرونه مول ازادي رډو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې وروسته له هغې چې د ناتو دو غړو جرمني او چک جمهوریت اعلان وکړ چې په افغانستان کې به پوځي حضور دوام وکړي، د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر هم اټکل کوي چې تر مې میاشتې وروسته به هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور دوام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت محتاطانه هرکلی کوي.
ناتو هیوادونه هم په خپلو منځو کې هغه حمایت د افغانستان د سولې د پروسې، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه او با مسؤلیت او وتلو باندې اصرار کوي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت دوام اصلي دلیل څه کېدای شي؟
ناتو د دې لپاره ماموریت غځوي چې طالبان په خپل تعهد نه دی ویلاړ، تاوتریخوالی په هیواد کې نه دی کم کړی.
په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو مرکز د سلو زیاتو نجونو لپاره چې غواړي د کانکور ازموینې ته آمادګي ونیسي د زده کړې زمینه برابره کړي.
زمونږ یوازینی هدف چې دی هغه د درس زده کړه ده، کانکور ته آمادګي ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران یو ډیپلومات وایي اټومي تړون ته د ستنېدو لومړی ګام باید واشنگټن واخلي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقونو
آزادی د انسان یو طبیعي حق ده او دا خی چې د ازادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر تر مې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د تمدید اټکل کړی دی. طالبان او واشنگټن ترمنس د تیر کال د دوهې د تړون لمخې تر مې میاشتې باید ټول امریکایي او نور نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي، خو په دې وروستیو کې پر طالبانو تور لګول شوی چې د دغه تړون ژمنې بشپړې نه دي عملي کړې. نور حال به د صالح محمد صالح پر رپورټ کې واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې مشر وی د افغانستان کې تر میاشتې وروسته هم د امریکایي پوځیانو د حضور د تمدید اټکل کوي. سناتور جک رید پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل اټکل کوم چې په لنډ مهال کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور یو څه تمدید سي. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري پر 9 په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه، په پام کې وه ټول نړیوالو ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه ووځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې طالبانو د دوحې د موافقې پر اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د تاوتریخوالي کمول، د القاعده په ګډون له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول او ځینې نور موارد هغه څه دي چې طالبان یې په نه مراعتولو تورن سوي دي. اوس د جو بایډن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربان او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی او کنه. بلخوا د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل کابینې پرون چهارشنبه نوې مساوده تصویب کړه چې جرمني پوځیانو ته لار اواروي چې د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې 23 په افغانستان کې پاتې وي. جرمني د ناټو په چوکاټ کې د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته زیات پوځیان لري. دا مهال په افغانستان کې د قاطی ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ناټو 10,000 پوځیان ډیری دي چې په دې شمیر کې نږدې 1,000 تنه د جرمني دي. تر دې مخکې د چک جمهوریت چارواکو تیره سهشنبه ویلي و چې په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل د امریکا او د ناټو د غړو هیوادونو د وروستیو احتمالي پریکړو په اړه محتاطانه عکس العمل وښود.
دا چې امریکا او د ناټو غړي هیوادونه افغانستان ته توریزم سره د مبارزې په خاطر باندې یو ځای راغلي دي، نو طبعا دیو به هر تصمیم چې نیسی هغه به په شریکه سره نیسی. دا چې د امریکا نوې ادارې یو بیا نظر په دوه قرارداد باندې کوي او هغه بیا کتنه وته کوي، نو ناتو هیوادونه هم په خپلو منځو کې هغه حمایت د افغانستان د سولې د پروسې، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه او با مسؤلیت وتلو باندې اصرار کوي. متاسفانه چې طالبانو غلطه محاسبه د دې باعث شول چې د سولې په خبرو کې یعنی توقف شول ورسواله په کې راغی.
شغلی میاخیل وای طالبانو د جګړې لقبل امتیاز نه دی اخیستی، بلکې د سولې د خبرو لقبل یو هویت پیدا کړي او په کار ده چې د سولې پر خبرو ډیر تمرکز وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلې واکمنۍ په وروستوي کې وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رقم کړی چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو ټیټ شمیر دی. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ تیره پنجشنبه د ناټو د دفاع وزیرانو تر آنلاین غونډې وروسته وویل له افغانستانه د ناټو ځواکونو پر وتلو موافقه ونه سوه. دو ویل چې ناټو تړون به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. صالح محمد صالح په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت دوام اصلي دلیل څه کېدای شي.
دا دوه علتونه لري. اول دا چې امریکا افغانستان کې پاتې کیږي او د ناټو غړي هیوادونه لکه جرمني، چیک او داسې نور به د امریکا سره په ملګرتیا کې افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا تیر حکومت په دوران کې د ناټو امریکا هغه پخوانۍ اړیکې نوې پاتې او ډېرې پیاوړې نوې. اوس د امریکا نوې اداره او د ناټو پاتې نویشت غړي هیوادونه غواړي چې دا اړیکې ډېرې غښتلې شي او د دې لپاره د ناټو ډېر هیوادونه به د افغانستان اړوند مشترکاً پریکړه کوي چې که پاتې کیږي به هم ټول یو ځای پاتې کیږي او که نه پاتې کیږي هم ټول به نه پاتې کیږي. دویم دلیل دا چې طالبان خپل اعتبار د لاسه ورکو د لاسه پور کولو په حالت کې دي. ناټو د دې لپاره ماموریت غځوي چې طالبان په خپل تعهد نه دي ولاړ، تاوتریخوالی په هیواد کې نه دی کم کړی. لویه اشتباه طالبانو دا وه چې دوی څو میاشتې بین الافغاني مذاکرات هم وځنډول. دا باعث دې شو چې نړیوال د سوړ اړوند په طالبانو شکی شي.
که بهرني ځواکونه تر میاشتې وروسته هم په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي، آیا د واشنگتن او طالبانو ترمنځ موافقه نوره د اعتبار وړ ده؟
اعتبار د پلوه هوکړلې کم دا اوس په خطر کړی. تاوتریخواله هیواد که کم شوی نده. بین لفغانی مذاکرات طالبانو چون میاشت وزن دول او نتیجی تا خوی بیخی و نرسول. دادی حکرلیک مهم تکی دی. تر می میاشت مخ که کدی امریکا و طالبانو تر منز دام و دا و نغزول شی نو بیا بر رسمن دی امریکا و طالبانو حکرلیک خپل اعتبار دلاس ویرکی.
د سولې پروسه به اوس څه کیږي چې له دواړو لوریو د یو لړ ضمانتونو غوښتنه پکې سوې ده؟ دغه راز له دواړو لوریو ځینې ژمنې اخیستل سوي دي.
که د مې میاشتې پورې هغه څوارلس میاشتې موده ونه غځېږي، تاوتریخوالی به په افغانستان کې زور واخلي او طالبان به شدیدې حملې وکړي او جګړې ته به زور ورکړي. خو طالبان به ونشي کړلی چې کابل یا نور ولایتونه ونیسي، ځکه هلته به د امریکا او د ناټو ځواکونه شتون ولري. افغان ځواکونه او ناټو به هم ونشي کولی چې طالبان مات کړي، ځکه هغوی هم د مورال او هم د روحیې د پلوه پیاوړي شوي دي. موږ به متاسفانه داسې یو حالت ته ورځو که چیرته دغه څوارلسو میاشتو موده ونه غځېږي په داس شرط کې. د بله پلوه طالبان هم باید په دې پوه شي چې تاوتریخوالی که زیاتوي دا دوی ته هم نقص رسوي، ځکه چې د دوی ډیری سیاسي رهبران، پیاوړي رهبران په قطر کې دي. هغوی په تور لیست کې دي د ملګرو ملتونو او د نړیوالو، او د نړیوالو دپاره هم دا د منلو وړ نه دی چې طالبانو په افغانستان کې جګړې ته زور ورکوي او د دوی سیاسي مشران به په قطر کې آزاد ګرځي او دوی به سیاسي دفتر به تړلی نه وي په قطر کې. نو د دې پلوه هغوی دپاره هم ډېر نقص رسیږي. خو زه فکر کوم چې حالات به هغومره مخته هم ولاړ نه شي او دومره به خطرناک هم نه شي، ځکه چې قطر او د سیمې نور هیوادونه به مداخله وکړي او ژر یا وروسته د سولې خبرې به بیا پیل کیږي او حتمی به پیل کیږي.
په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدت یارو دغه راز نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د بهرنیانو حضور ته پام اړولی. اسدالله لودین ته به وښو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې سرلیک یو مطلب خپور کړی، بایدن او د افغانستان جګړه. د مطلب په سر کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په افغانستان کې یو ستونزمن غوراوی په میراث پاتې دی. د ورځپاڼې په لیکنه که بایدن ونه شي کولی چې امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر مهلت له افغانستانه وباسي او د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې د دوام پریکړه وکړي، دا کار به یې د ولسمشرۍ میراث داغداره کړي. د امریکا او طالبانو د دوه هېد هوکړې لمخې امریکا باید د همدې میلادي کال تر می میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو په دې شرط چې طالبان د القاعده په ګډون له نړیوالو سختدریزو ډلو سره اړیکې وشلوي او تاوتریخوالی کم کړي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 15مه افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړ. نیویارک ټایمز لیکلی که جو بایدن پریکړه وکړي چې پوځیان له می میاشتې وروسته هم افغانستان کې پاتې شي، د دغو ځواکونو د راتلونکي مرګ ژوبلې پرابه د پر غاړه وي. د لیکوال په باور افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پریکړه او یا د هوایی بریدونو ترسره کول بیا هم د جګړې په ډګر کې طالبان او بهرني ځواکونه سره ښکېلوي. طالبانو چې د دوه هیل تړون وروسته یې پر بهرنیو پوځیانو بریدونه درولي ویلي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د جګړې د دوام لامل کیږي. نیوزویک مجلې بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن ته د طالبانو د خبرداري په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د مجلې په لیکنه طالبانو ویلي بایدن باید د هغې هوکړې مادو ته ژمن پاتې شي چې دوی تیر کال د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره لاسلیک کړې ده، او یاد هم د جګړې د پیچلتیا خطر پر ځان ومني. نیوزویک د طالبانو د قطر دفتر د ویان محمد نعیم په حواله ویلي که امریکا د تیر کال هوکړې ته ژمنه پاتې شي، دا به د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو او د ستونزو په هواري کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا ویلي دوی د دوه تړون ارزوي او تر اوسه یې افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه تازه کومه پریکړه نه ده کړې. په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی نیوزویک ته ویلي که امریکا له می میاشتې وروسته هم خپل سرتیری وساتي، په دې معنا به وي چې امریکا شرایطو ته ګوري. د میرمن رحمانی په خبره امریکا د ځواکونو د ایستلو لپاره ډیر وخت ته اړتیا لري چې وکولی شي د طالبانو د ژمنو عملي کول وګوري او د دوی حساب ورکونه وارزوي.
ازادي رادیو اورید سهار ته بجې او شل دقیقې کېدونکې دي. په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو مرکز لخوا په اسداباد کې لسلو زیات نجونو ته کانکور ته د چمتووالي فرصت برابر شوې. د کانکور لپاره د چمتووالي په دغه کورس کې نجونو ته د ساينسي او نور مضامینو درس ورکول کېږي. نور د ازادي رادیو د خبريال په دې رپورت کې اورئ.
دلته پلسګونون جونې د خپل روخان راتونکو لپاره کانکور ته د چمتووالي په یو روزنیزه دوره کې پزده کړو بوختیدی. دا کورس د فاطمه پلیسه کې د فرصت روزنیز مرکز لخوا جوړ شوې ده. مدینه د دې کورس یو زده کوونکې ده.
زمونږ یو ځنه هدف چې ده هغه د درس زده کړه د کانکور ته مدګی ده. د دې لپاره راځو چې دلته موږ ته د څلور مزامینه تدریسیږي چې کیمیا دا، بیولوژي دا، ریاضی دا، فزیک ده.
کونړ د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې لومړی خو پکې ډېرې کم انجونې له دولسمو ټولګیو فارغېږي. هغوی چې فارغېږي ډېرو کمو ته یې کورنۍ پوهنتون ته د تلو اجازه ورکوي، او هغوی چې کورنۍ غواړي لوڼې لوړې زده کړې وکړي په ښوونځیو کې د درسونو د ټیټ کیفیت له کبله د کانکور په سیالیو کې کافی نمرې نشي ترلاسه کولی او له لوړو زده کړو محرومیږي. خو د زهل په نوم کونړۍ زده کوونکي هیله لري چې د کانکور د چمتووالي دا کورس په ورسره د ښو نمرو په اخیستو کې مرسته وکړي.
د ټولو خویندو دا هیله وي چې په راتلونکي کې د خپلې خوښې پونځي ته کامیاب شي. زما په راتلونکي کې دا هیله ده د کانکور ازموینې لپاره چې کامیاب شم، زه غواړم چې د ژورنالیزم پونځي ته کامیاب شم.
زهل وای اوس په کونړ کې شرایط بدل شوي، د زده کړو لپاره زمینی برابري شوي، او هغه کورنۍ هم زیاتې شوي چې غواړي لوڼې او زامنې لوړې زده کړې وکړي. د فرصت په نوم د وړیا زده کړو مرکز څلور کاله وړاندې په کونړ کې جوړ شوی چې د مسولینو په وینا یې په یاده موده کې په سلګونو کسان د انګلیسي او کمپیوټر له کورسونو فارغ کړي دي. د دوی په خبره چې د یاد مرکز څانګې د اسدآباد تر څنګ په مروره، وټپور او خاص کونړ ولسوالیو کې هم پرانیستې دي. په کونړ کې د فرصت مشر احسان الله احساس:
اوس مهال تر 1400 پورې زده کوونکي په ټول کونړ کې لرو. د دې د جملې څخه 314 خزینه زده کوونکي دي چې 200 تنه نجونې په انګلیسي برخه کې، یو 314 د کانکور آمادګۍ په څانګه کې په زده کړو بوختې دي.
د پوهنې ریاست چارواکي هم د فرصت وړیا کورس د خپل زده کوونکو د پرمختګ لپاره اړین بولی. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل:
کونړ د معرفت لپاره ډېر ګټور پروګرام دی. شاګردانو ته د کمپیوټر، انګلیسي او سیاسي مضامینو زده کړې کېږي. په دې سره موږ هم همکاري کوو د دغه پروګرام په تطبیق کې. موږ ډېر راځو.
د عبدالقهار خونزاده په خبره چې تیر کال د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې د کونړ علمي کادرونو لخوا کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړ کړی شوي وو، او په تیر کانکور کې ښه نتیجه ورکړې وه. څلور کاله کېږي چې د فرصت په نوم ښوونیز مرکز د بهر میشتې کونړي سوداګر شوکت زمانی لخوا پرانیستل شوی، او تر اوسه یې په یاد ولایت کې په سلګونو ځوانانو ته د انګلیسي او کمپیوټر روزنه ورکړې. دا لومړی ځل دی چې نجونو ته د کانکور چمتووالي کورس جوړوي. د فرصت روزنیز مرکز د کونړ سربیره په کندهار، روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم زده کوونکو ته د وړیا زده کړو ځینې پروګرامونه برابر کړي دي.
په بلخ ولایت کې بیا د احمد وفا په نوم یو ځوان د الکترونیکي پیغام لیږلو داسې سافټویر جوړ کړی چې د خبرو کولو او په ټولیزه توګه ترې د زده کړو لپاره کار اخیستل کېږي. دا سافټویر اوا نومول شوی. د دې پیغام رسوونکي په جوړولو یې 2 کاله لګولي، او اوس په انډراید ټلیفونونو کې ترې ګټه اخیستل کېږي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واوري.
اوا د هغه سافټویر نوم دی چې د انټرنیټ لارې د خبرو کولو او زده کړو لپاره جوړ شوی دی. 20 کلن احمد وفا په بلخ ولایت کې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی دی. هغه دا پیغام رسوونکی سافټویر په 2 کلونو کې جوړ کړی دی. دی وایي د دې سافټویر په جوړولو کې ورسره هیڅ چا مرسته ونه کړه، خو د هوډ درلود چې د دې سافټویر په جوړولو سره خپل وړتیا څرګند کړي.
تصمیم داشتم یک سیستم آموزشی آنلاین بسازم و
ما غوښتل چې د زده کړو لپاره یو آنلاین سیستم رامنځته کړم. هم دا لامل سول چې دا سافټویر جوړ کړم تر څو خلک هم ترې د خبرو او هم زده کړو لپاره ګټه واخلي. بل دا چې تر اوسه چا په هیواد کې دا ډول سافټویرونه نه و جوړ کړي، او ما د هیواد کلتور سره سم دا سافټویر جوړ
کړم چې ساخته شده باشه.
د هڅه کړي چې په دې سافټویر کې د افغانستان فرهنګ ته ورته شکلونه وکاروي، او په پښتو، دری او ازبکي ژبو کار کوي. د احمد یوازینی هیله په افغانستان کې د سولې ټینګښت دی. ترڅو د افغانستان نور استعدادونه هم ورته کړنی وکړي.
یک دستاورد خوبی برای کشور خود ما میتونه باشه.
دا زمونږ د هیواد لپاره یو خلاص تراوړنه کیدی شي او په کوم امکاناتو کولای شو چې د ټکنالوژي برخه کې له نورو وړاندې ووسو،
پیش قدم در ټکنالوژي باشیم.
په دې وروستیو کې ډیری ځوانانو د ټکنالوژي په برخه کې نوي کارونه وکړل، د زده کړو له سافټویرونو رانیولې بیا د کمپیوټر لپاره تر لوبو، چې یو ښه بیلګه یې د نجونو له لوري د روبوټونو جوړول وو. هغه کسان چې په دې برخه کې کار کړی بیا دا لاسته راوړنه د ټکنالوژۍ په برخه کې د افغانستان لپاره ویاړ بولي. د ټکنالوژۍ برخه کارپوه عبدالله حمیدی وایي
وضعیت ټکنالوژي در افغانستان
په افغانستان کې د ټکنالوژي وضعیت هیله بخونکی دی. د نجونو د روبوټونو په څیر چې کوم پرمختګ شوی په دې برخه کې دا د هیله مندۍ ځای دی. حکومت باید دا ډول ځوانانو هڅوي او د کار زمینه ورته برابره کړي،
رقابتي ځوانانو ته تشویق کنه.
په ورته مهال د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان نصرت الله ناصری وایي چې دې وزارت د ساينس او ټکنالوژي تر نوم لاندې یو ریاست رامنځته کړی ترڅو له هغو کسانو ملاتړ وکړي چې په دې برخه کې یې نوښتونه کړي دي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ساينس او نوښت تر عنوان لاندې یو څنګه جوړ کړی ده ترڅو په دې کې ټوله ټکنالوژیکي نوښتونه او اختراعات او همدارنګه د ټکنالوژي په برخه کې د افغانستان د ځوانانو د نوښتونو وسره او د امکان په صورت کې ملاتړ وکړي.
په داسې حال کې چې اوسنی وضعیت او په قطر کې د سولې مذاکراتو نامعلوم برخلیک ډیری ځوانان له بل هر وخت څخه ناهیلي کړي دي، خو بیا هم د وفایي په څیر ځوانان هم شته چې په خپل هیواد کې د نورو ځوانانو لپاره د کار موندلو په لټه کې دي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د سولې پر موضوع خبرې کوو، خو اوس یو نړیواله موضوع د ایران یو جګپوړی ډیپلوماټ وایي اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره لومړی ګام باید د امریکا متحد ایالاتونه واخلي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازي دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو لخوا رابلل شوې یوه کنفرانس ته کړې دي. نور جزئیات به د سلیمان مسلې پر پورت کوو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایی همانه وایي د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره دی لومړی د امریکا متحده ایالاتونو ګامونه اوچت کړي. همانه د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې ایران له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگټن فشار راوستل دي چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لرې کړي او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د اروپایي دفتر لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایی همانه د تهران پر پخوانی دریځ په ټینګار سره وویل دا اوس د مقابل لوري مسؤلیت دی چې اټومي تړون ته ورستون سي، دا موافقه بیا پیل او زیانونه جبران کړي، دغه راز ډاډ ورکړي چې بیا به سرغړونه ورڅخه نه کوي. هغه د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف وروستیو څرګندونو ته هم اشاره وکړه چې ویلی دي په مخ کې یو منطقي لار لیکسته. ایران د تیرې دوشنبه په ورځ تایید کړه چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون د اضافي پروتوکول تطبیق یې پای ته رسولی. د دې پروتوکول له مخې نړیوالو مفتشانو کولی سوی په ناڅاپي توګه د ایران د اټومي تاسیساتو اړوندې ساحې تفتیش کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په 2013 میلادي کال کې لاټومي تړونه د واشنگټن د وتلو او په تدریجي ډول پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران د هغه تړون له مخې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې هڅه کړې چې لاټومي تړونه د تهران له سرغړونو سره سره د امریکا د پخوانی حکومت هغه پریکړه بیرته واخلي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. وړاندې ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ.
دا اول ځل د پاره سلورم قرن کې د بابلون کې اوسنۍ عراق ته یا بکاس ماشین جوړ کړ. بیا وروسته په 1420 کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کس و د اډینګ ماشین په نوم یو ماشین جوړ کړ.
د ژوند په شیبونی خبرونه کې مو پر دې خبرې کړې چې کمپیوټر څه وخت په نړۍ کې اختراع شوی دی. د غراز د اساسي بشري حقوقو بل اونې خبرونه هم مهروي خو اوس په افغانستان کې سهارت نیمه بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په موسکو کې د روسیې لږ پوړو چارواکو سره د افغانستان پر سولې او نور موضوعاتو خبرې وکړې. اتمر د خپل روسي سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه پرون چهارشنبه په درې ورځني سفر روسیې ته تللی دی. د افغانستان دفاع وزارت له دې وزارت سره د امریکا د 640 جنگي وسایطو مرسته مهمه وبلله. په دغو مرستو کې 403 هموې، 340 رنجرونه، 30 امبولانسونه او 120 موټر سایکلونه شامل دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې را روانو لوبو ته په چمتووالي بوخته ده. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې دوه ټیسټ لوبې او درې شل اوره مسابقې وکړې. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړنۍ ټیسټ لوبه را روانه سیشن به د مارچ 2 پیلېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې د بهرنیو عواملو لالمن قانون څخه د سرغړونکو د جریمې مسله او هم لکه د کرملین د منتقد الکسی نوالنی په ملاتړ د غیر قانوني مظاهرو لپاره د مالی ملاتړ او د قانون د تنفیذ ځواکونو له عوامرو د سرغړونې اړوند قوانین پیاوړي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه قرغزستاني سیال صدر جباروف پرون په موسکو کې د دوړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د قرغزستان ولسمشر له پوتین سره د کتنې په مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې پیاوړې وبللې. د هسپانیا پولیسو پرون د انسانانو د قاچاق په شک د 400 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په وینا دغو کسانو تر 200 زیات کسان کاناري ټاپوګانو ته په قاچاقي ډول لیږدولي وو. د کوواکس په نوم د هغه پروګرام له مخې چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي د واکسینو لومړۍ بسته ګانا ته ورکړل شوه. د جنوبی افریقا دغه هیواد ته د استرازنیکا واکسین 600,000 دوزه پرون چهارشنبه ورسېدل. که غواړی چې د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ازادي راډیو خبرونې د افغانستان په ټولو ښارونو کې په اف ام 3.5 څپه صافه وازی اوریدلی شي او دغه راز مو هم په منځنیو څپو اوریدلی شي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې سپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم مه هېروئ. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، خبرونه په دې برخه کې دوه اونیزې خبرونه لرو. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیزې خبرونه ته وار ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو خبرونه ته.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبري کبو او په دې اړه به هم خبري ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونه ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مرستياله اغلي ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایم، کدار ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرامه اوسیږي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري. او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکنه ده. نوایلی شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افراد و جسمانی آزادی باید محترمه و شمیرل شی او اصل پردیده چې خلق او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا آزادی او شخصی امنیت سلب کړي یا هم ترینه واخلي، دا باید قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی، یعنی په کوم حالت کې باید دغه آزادی واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې راغلی دی چې آزادی د انسان یو طبیعي حق دی، او دا داخلي چې د آزادی حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23مه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې آزادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې په مخکې له محکمې نه، په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل، په 23مه ماده کې آزادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی، او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې آزادي تر هغه وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسائلو ته او د نورو خلکو آزادۍ ته زیانمنه نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 1515 اتیامه ماده کې هغه څوک چې د چا آزادي سلبی یا هر خلک چې سبب کېږي د خلکو آزادی او شخصی امنیت تر تحلیل لاندې وسی، په دې باره کې راغلی دی چې که چیرته غیر قانونی د چا آزادی ترینه اخیستل کېږي او یا هم محدوده کېږي، نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکام مطابق باید مجازات شي. چې بیا یې پر 1516 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی. یعنی که چیرته څوک د چا آزادی تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانونی سلب کړي، هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او آزادی په اړه څه ویل شوی؟ یعنی تر کومه حده ته خپل آزادی لرې او تر کومه حده د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قانونو کې د دې حق په درلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی، او ویلای شو چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، آزادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی همدې اعلامیې چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې د بل چا آزادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د آزادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی، او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې آزادی او شخصي امنیت ولري، او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې آزادی سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي، هغه باید د خپل سلب آزادی د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا آزادی اخلي، مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما آزادی ده، او دغه د بل حق دی، د بل ژوند دی، د بل شخصي امنیت دی؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي، د یو چا زوی دی، لوری دی، خورې دی، هغه راځي وي چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د آزادۍ اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي، د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار مور خپل اولاد په دې مجبوروي چې مثلا ته باید دغه پوهنځی وایي، یا مثلا ته باید لدی سړی سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض د حقوق بشر دی چې د انتخاب حق نه اخلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي تر خستل کیږي په دغه حالت کې چې
البته
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون په دې برخه کې څه کړی دي چې خلک په دې پوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت یا د بل دي؟
د بشري حقوقو کمیسون خپلواک کمیسون په 13 کالو کې مهمه لاسته راوړنې درلودې چې دغه څه ویلای شو چې په دې 13 کالو کې کمیسون 2213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوي وو هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړي. او همدارنګه کمیسون په دې 13 کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغوی کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدل هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیسلا ادارو په همکارۍ سره دا مسدود کړي دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اکله رادیوي برنامه لري. د عامه پوهاوي لپاره هم در رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې پاینده کې ټول په دې باندې پوشي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځو.
ډیر زیات مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونی ښه وخت ولري.
پیواسیمکه په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګی د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په نړۍ کې لومړی کمپیوټر څه ډول او چاره منځ تکړه
دا اول ځل د فار سلورم قرن کې د بابلون کې یا وسنه عراق ته یا په خاص ماشين جوړ کو. به ورسته په 1402 ختم کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کسو د اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جوړ.
کمپیوټر د ژوند چاره څومره اسانه کړي،
څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي. په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده او دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کمپیوټر تاریخ ته ورګرځو، بیا ارزښت خوانو ورسره د کمپیوټر په مرسته په بیلا بیلو برخو کې د آسانتیاو د رامنځته کیدلو پاکله د خلکو خبرې هم اورو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړي ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، انسانان لا مغه پایله څخه په دې فکر کې وو چې د کارونو د اسانه کولو لپاره وسیلې رامنځته کړي، نو ځکه یې بیلابیل ماشینونه اختراع کړل. د محاسبې او حساب لپاره د داسې چیز د رامنځته کولو په لټه کې شول چې ډیر کار په لږ وخت کې وکړي. نننۍ کمپیوټر چې زموږ ډېرې ستونزې حلوي په پیل کې یوازې د حساب لپاره رامنځته شو. کمپیوټر انګلیسي کلمه ده چې په څلورم قرن کې په بابلون یعنی اوسنی عراق کې جوړ شو. په دې اړه نور معلومات د پولی تخنیک د پوهنتون د کمپیوټر ساینس د پوهنځي استاد سهیل مختار راکوي.
د اول ځل دپاره په څلورم قرن کې د په بابلون کې یعنی اوسنی عراق ته یې ابکاس ماشین جوړ کړو. ابکاس د لاسي محاسبه کوله. بیا وروسته په 1422 کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کس و د اډینګ ماشین په نوم یو ماشین جوړ کړو چې هغه کولی شو د محاسباتو کې. خو دا ډېر ابتدایي ماشین و. په دې جریان کې ماشینونه ډېر جوړ شو. الکترونیکي ماشین د انیاک په نوم دا په 1924 کال کې جوړ شو. د ماشین کولی شو چې دا نیوکلیر فزیکس محاسبه کې نیوکلیر فزیک محاسبات د 200 کې کول. که دا په لاس باندې انجینرانو کړی وای نو دا تقریبا یو کال وخت نیولو. دا د انیاک الکترونیک ماشینو دې ته وایي الکترونیک نومریک انټیګریټر اینډ کمپیوټر. دا لومړنی کمپیوټر دی چې الکترونیکي دی او غیر الکترونیکي لومړنی کمپیوټر هغه ابکاس دی.
دا چې په افغانستان کې د کمپیوټر تاریخ چیرې رسیږي بیا هم استاد مختار وایي
افغانستان ته په لومړي ځل په 1921 کال کې یو کمپیوټر دی انسټال کو انټر کانټینینټل هوټل کې. هغه کمپیوټر ماډل آی بی ایم 386 د لومړي ځل لپاره. خو متاسفانه چې د جګړو د دې مشکلاتو د وجه نه به په 1993 کې دا مرکز وتړل شو او په 2001 کال کې دا بیرته خلاص شو. یعنی افغانستان ته کمپیوټر ډېر پخوانه راغلی 1901 کال نه راغلی. مسلک په صفت چې تدریس شي یا د کمپیوټر څانګه کابل پوهنتون کې د ساینس پوهنځي کې د یو رشتې په حیث جوړه شوه. ورپسې په ننګرهار کې یو څانګه د کمپیوټر ساینس جوړه شوه او اوس خو تقریبا د ژوند هر اړتیا موږ په کمپیوټر کولی شو پوره کړو.
نن ورځ ټول هغه کارونه چې په کمپیوټر کې کیږي پخوا به خلکو په لاس سرته رسول. لا هم په ځینو ادارو کې لیدل کیږي چې مامورین اسناد په لاس لیکي او بیا یې په دوسیو کې ساتي چې دا کار له یوې خوا ستونزمن دی له بلې خوا ډیر وخت نیسي. د کوچیانو د ریاست له کارکوونکي وی سره چې د دفتر اسناد کمپیوټر کې لیکي غږیدلی یو. نوموړی دغه وخت کیسه هم کوي چې کمپیوټرونه یې خرڅول.
جالبه موږ ته ډېره زیاته په دې باندې واسي هر څه کېږي پکې د یو مسلې د حل کولو لپاره ته خپل کمپیوټر سره ته کوی سي د سافټویر راوتی دي سي. مثلا ته په خپل زندگی کې یو ډېر نارمل مشکل لري کمپیوټر سره ډیسکس کړه دستي د حل لاره درته کوي. داسې خلک دي چې پوی پوی دي استفاده کوي د ګیم لپاره. داسې خلک دي چې هغه استفاده کوي د خپل د تعلیمي بخش لپاره. داسې خلک دي هغه د ډیزاینینګ لپاره استفاده کوي. د هر چا اوپینین وسم هغه وخت هم فرقی. نو هغه وخت کې کچا استفاده کا وروره ما ته قطه کی راک او شز فلم کې ګورم. مثلا شي شای غټي نشي به ویل نو سړی راغی بیا در و هغه د شي شای لره د شي قاتیږي. خا کمپیوټر خا اول خو منګم په بونز یعنی قاتیږي خو ډیر شان قاتیږي. نو ته چی غواړې په دین په دې چې دا سٹارټ سره کم شي. نو په هغه وخت د خلکو نظر د شي او وست خلکو نظر د شي د مثلا علمی سطحه باندې د تراش کنه در نه بوختنه کی شي. مثلا ما د دغه شی په کار ده کنه کوم نسل د کمپیوټر لري د تور د وای فرس ک مثال وم د تم د ډیر قیمتي دی څومره رام لري څومره هارد ډرایو لري څومره گرافیک لري به په هارد ډرایو کې ایس ډی لري. وس د تراش ک پروفیشنل طریقې سره د نه بوختنه کی در د وای شي. مثلا ما د دغه نسل کی په کار ده دومره مشخصاتي او ز خبر مې ریټي څومره ده لري نیم حتی خبري.
کمپیوټر په عمومي توګه په دوو ډولونو ویشلی شو چې یو ته ډیسکټاپ او بل ته لپټاپ وي. لپټاپ له ځان سره ګرځولی شو خو ډیسکټاپ بیا ځای په ځای خیبي. محمد عارف وحیدی چې وران کمپیوټرونه جوړوي وایي په فایل کې د کمپیوټر ترمیمول په کور کې زده کړل. نوموړی زیاتوي کله چې اول کمپیوټر ولید ډیره چی پورته ښکاره شو.
د منګ او خیو هغه د سودینا کمپیوټر راغوخته و هغه وخت زوړه کایو. نو ما به څه کته دا گیم او کارټون او هر څه په دې کمپیوټر کې و. بیا د دمنګ او کیسه د غد شفخانه صابونه بم پکې کول. نو ما ورنه پختنه وکړه چې وروره دا څه شی دی ستا هر شی پام دی کیږي دا خو یو عجیب خو دی شاید هغه وخت کې خو لپټاپ نو ډیسکټاپونه ډیرو یو ډیر عجیب احساس راته کېده دا به سره کم شي. خو بیا دغه مې ربانی و چې هغه کمپیوټر ما ته راکې بیا ما ته ویل دا خلاص کا سنبل کا بیا خلاص کا بیا سنبل کا. نو په هغه شکل چې موږ استا استا په کمپیوټر کې لګ لګ معلومات هغه وخت کې څلور ام بی ریم او سم سم به ورته ویل سم یو ایم بی دو ایم بی سلور ایم بی اگر 286 کمپیوٹر ور سره او بلیک اینڈ وائٹ مانیٹر ور سره
بیا اوس اوس کوم کمپیوٹر نه جوړی ته
منګ دا اوس ور دغه خپل لیپ ټاپ راغله منګ سره دا اوس نو لیټس ماډل ده
او
ایئر بوک ورته وای
تاسو خلاص کی
یو دا دا لیپ ټاپ مونږ جوړو
کدر ته وای چې په کمپیوټر کې کوم کارونه مونږ کولای شو چې هغه ډیر زیات مهم دي البته کارونه خو زیات دي دغه مهم کارونه مونږ لري ته
د کمپیوټر څه دی اوس د انسان د ژوندۍ سره یو ډیر نږدې مرګره دی په دمه د ماشومان گیم کوي سي کارټون کوي سي ټایپنګ پیور باندې کوي سي لیک لوس پز دا کوي سي هغه خلک چې د سواد کچه ټیټوي هغه هم تر استفاده کوي سي په مختلفو بخښونو کې د خپل د دوکان حساب او کتاب په ساتای شي د دولت څومره کمیونیکیشن یعنی باتات دی دا د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي مثال په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده و دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي
کمپیوټر نه سره کم ساتنه وکړو چې هغه زر خراب نسی
باید سه همیشه درې میاسه بعد شپږ میاسه بعد داخلا شي خصي پاک صفا سرویس شي په کیمیکل او ماده سي دلته موږ ماشين
لرو
اگر خلق سے اگر مسلکی وی پاک صفا شی منظم شی اگر نورست بیا اگر استفاده کوئی شی
نو دا خبر دیر مصارف رازی سی دریم ایسی پاس کمپیوٹر انجینئر سوارلو
دیر ما دی زیاد مصارف نرازی 500,000 روپے خود یغه نه هغه بیا هغه وخت بچت ورته کیږي چې هغه به خرابي کنه که چیرته سم مشکل پکی مشکل به امره فسی زیات مشکلات سره په سرویس سره حل کیږي
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولای خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
دا چې بیل بیل کمپیوټرونه لنجدې څخه وګورو د کابل په نوی ښار کې د کمپیوټر خرڅولو مارکیټ ته لاړو هلته داسې دوکان ته ورغلو چې لرې څخه ښکلي نوي ماډل کمپیوټرونه پکې لیدل کېدل د دوکان خاوند ضیاء الحق نومېده په پیل کې مو د کمپیوټرونو د رنګونو او اندازو پاکله ورنه پختلی دي
په مختلفو مشخصاتو په مختلفو ماډلونو په مختلفو رنگونو په مختلفو سایزونو باندې لپټاپونه جوړیږي د هر سړي د ذوق او علاقه فرق کوي
کله چې راته وایي چې تر ټولو ښه کمپیوټر کوم کمپیوټر ته ویلی سو
ښه کمپیوټر هغه ته ویل کیږي چې جګ مشخصات لري جګ ماډل اوسي کی په آر کمپنی کې
مثلا ښه مشخصات څه ته وایي
ښه مشخصات د پروسیسر د ریم او د دې ګرافیکی کارونه سیدا اجرا کوي د لپټاپ هغه ته ویل کیږي
تاسو ډیر ښه نمونه واخیستل مګر د آر یاوي توضیح غواړي تاسو ویل چې کمپیوټر رام دا کنه په دې اکل معلومات راکړه
ریم خو سیدا یو موقتی حافظه ته ویل کیږي او بل هارد ډرایو دا چې هغه په داخل دي د کمپیوټر کې ذخیره چې څومره معلومات کولای شي په هغه کې ځای په ځای کې او دغه نه بیرته معلومات روزمره ته استفاده کوي دغه ته هارد ډرایو ویل کیږي او نور ګرافیکی سیستم سیدا هغه د تصویر په هغه باندې کار کوي او نور د ڈیزائن دی انجینئری او نور مطالب لپاره استعمالی کمپیوټر کې ډیر زیات تغیرات راغلي په کارکردګي کې په سرعت کې په خایست کې په تصویر کې په هر شي کې فرق راغلی دا
bale هغه قیمت کمپیوټر په څو ده او هغه ارزانه په څو ده
ارزانه خو زیاده په مستعملو کې دي او قیمت سیدی په نوې کې دي 5000 افغانۍ نه شروع آین تر 5000 افغانۍ پورې پیدا کیږي په بازار کې او نوې شي دي 6000 افغانۍ نه شروع تر 2,25,000 افغانۍ پورې یو کمپیوټر پیدا کیږي
دلته کمپیوټرونه چې دي ورو ورو چې دي خواته ځو دا ډیر مینيږي کنه په دوه کې څه توپیر
آینه ماډل مطلب په موږ ماډل کې ډبل هم راځي نازک هم راځي بعض خلک هغه نازک خوخي دي لپاره سپکی وزن کم لري دغه لپاره خلک خوخي
اوس که درته وایي چې په دغه دکان کې کوم کمپیوټرونه چې دي کنه دل کوم ځای څخه تاسو راوړت کړي
اکثرا مال دوبۍ نه راځي ل امریکا نه راځي ل اروپا نه راځي
اته سینه د مال د امریکا او دوبۍ اروپا
او چین ناراضی دا اکثری سی دی هغه بیا چین ناراضی
ځینې وخت دا کمپیوټر د شیان د سی چې هغه د مانج وسایل چنج سوي بدل سوي کنه څنګه دلته هم د کوم کار کیږي
اکثرات خلک هم دا سی کوي چې اموال سره لته انتقالي لته کې نه ونیسه تر کمپیوټر پورې هم دا غسی هغه پکې راضی
نو اوس موږ څنګه پوسو دا کمپیوټر چې اخلو د دې وسایل نه وی دي پرزین دي بدلی سی
دا سی دا باید کارتن نو معلوم شي کارتن باید سیلوی ا دې کمپنۍ نه سره غلوی دویم قدم کې دا د سیتاسي باید د دې سره نمبر له ویب سټ کې چک کړئ اته ویب سایټ کې ورکې تاسو خې چې د سمره وارنټي دا او سمره وخت وارنټي پاتې دا آی استعمال سوای نه دا استعمال سوای او کدا هم اونې سي تاسو کول شئ کمپني سره تماس ونې سي چې ما دا کمپیوټر اخیسته یا دا کمپیوټر نوې دا کنه دی اطمینان لپاره
د دکان ته د کمپیوټر اخیستون کې هم راتل چا کمپیوټر اخیست څوک په قیمت نه جوړیدل بیرته روان شول لیو ماسل سره چې کمپیوټر یې اخیست هم غږیدلیو ورته غوښ شي
نو می سید الله دی راغلم چې دلته کمپیوټر واخلم ځکه کوم کمپیوټر اخلم 7490 ماډل دی اغه ریم 8 جی بی ریف تقریبا 256 اس اس ڈی وی ټیکنالوژي کوم بخش دی حتی کاغه ریویو برنامه دی تلویزیونی برنامه دی یا پونزی دی ټول زموږ په کمپیوټر زموږ ژوند پورته لري دی حتی زموږ په کلو کې چې دی بغیر د کمپیوټر ژوند محدود بوي مطلب کمزوري بوي
درن دوستانو په دې هیله چې ټول خلک په کمپیوټر کې د کار کولو له اسانتیا وسخه برخمن شي ژوند په شی بوکي خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاره
کا
او دی دو دزمکا دتاو دی وی چلام د ټول بس وزي نه بهجرا پاتشي نه بجومات پاتشي دک شالو زپله